ډیره غدا ستاسو په خپل لاسونو کې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو د قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتی چارواکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو د پارا اټارنی جنرل په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړی. اسلام آباد های کورټ د خبریال متی الله جان د تختولو په خواست کورټ د دغه پیخي د پاکو پلټنو امر کړی، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي. او په پیښور های کورټ کې د فوزی عدالتونو لخوا سزا کړل شوی نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشواري لکبل زندبل شوی ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د سپتمبر په 8 نیټه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتی چارو صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او د دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو لپاره اټارنی جنرل په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. د پاکستان حکومت مخالفه مسلم لیگ ګوند د صدر لخوا د اپریل په میاشت کې جوړ کړی شوی ان اف سی د غړو په ضد په اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړي وو، چې په کې عدالت ته ویل شو د قومي وسیلو د ویش حق یوازې د ان اف سی سره دی، او د صدر لخوا د دغه کمیټې ټاکل یو غیر آئینی کار دی. او اسلام آباد های کورټ د خبریال متی الله جان د تختولو په خواست اوریدنه وکړه. په دې مقادله تویل شوی چې خبریال د تختولو وروسته بیا تخپل کور ته رسیدلی دی. های کورټ دغه پیخي د پاپو پلټنو امر کړي، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي چې په پایتخت اسلام آباد کې څنګه داسې پیخي کېدای شي. عدالت امر کړي چې دغه سی پیخو بندیدل پکار دي. خبریال متی الله جان چې په دغه تختول شو د دغه پیښه په ضد دغه کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد مقدمه درج کړې و، او اسلام آباد های کورټ کې خواست هم کړی وو. په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو او مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال یعنی کال 2019 کې په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد وجلو او بریدونو یو نوی پیښه رپورت شوې وي. د یاد تنظیم مشر اقبال خټک وایي چې د کال 2002 نه را په دې خوا په پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوي، او په دغه وجنو کې تر اوسه پورې یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوي. او په خبره ای کوټ د فوزی عدالتونو لخوا سزا کړل شوي نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکبل زندبلې ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د سپتمبر په 8 نیټه کیږي. های کورټ حکومتي استازو ته په دغه مقدمو کې د سزا شو کسانو د ریکارډ وړاندې کول امر کړي، او خبرداري ورکړي ک بلې پیښېلې ریکارډ عدالت ته وړاندې نکړو نو د یوې مقدمه په سر به په 1000 روپۍ جرمانه لګي. د پیښور های کورټ د روانې میاشتې په 10 نیټه د پوزي عدالتونو لخوا د سزا شوی 169 کسانو د خوشي کول امر کړي وو، خو سپریم کورټ د حکومت په اپیل دغه فیصله ځنډولې و. په پاکستان کې د ملو شو کسانو شمیره 15015 ته رسیدلې، او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره 2,85,000 زیاته شوې ده. چارواکي وایي په دې کې 2,00,000 تنې زدې ناروغان بیرته روغ شوې دي. او افغان صدارتي ماڼۍ ارګ وایي طالبانو امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې د یو خبري غونډې په وخت ویلي طالبان د تاوتریخوالی نه لاس نه دی اخیسته، او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. او افغان چارواکي وایي افغان پیغلی قمرګل هغه طالبان وجلی چا چې په کور برید کړي او مور او پلار یې ورله وجلی وو. اف پی خبری اداره وایي 13 هفته دغه پیخه د افغانستان په غور ولایت کې را مخته شوی و. او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلي خکاری چې د کورونا وایرس وبا د خکیدونه وړاندې ډیره خراب شي. نوموړي د اپریل د میاشتې وروسته په لومړي ځل د کورونا په اړه د خبریالانو سره خبرې کړي. صدر ترامپ د کرونا وبا خکېدونه وړاندې د خرابېدو د خبره په داسې وخت کړي چې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د 8 لکنه په زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوی او دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1,01,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره 6,14,000 نه اوړېدلې او په دغه وبا د 1,05,000,000 نه زیات کسان اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اسلام آباد های کورټ د خبريال متی الله جان د تختولو د پیخې د آزادو او پاکو پلټنو امر کړی او ویل دي چې په اسلام آباد کې څنګه داسې پیخې کېدې شي. نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
متی الله جان چې د تختولو 12 ساعت وروسته تختونکو پریښو دي او کورنۍ د بیرته راتک پخلی کړی دی. نن د هغه د کورنۍ په خواست د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله اورېدنه وکړه. عدالت ته د صحافي د معلومېدو یا بیرته راتلو په اړه رپورت وړاندې شو او مشر قاضي لارښوونه وکړه چې د دې پیښې دي کرا او پاکې پلټنې وشي او دا پیښه دې منطقي انجام ته ورسول شي چې اسلام آباد کې څنګه داسې پیخې کېدې شي او د صحافیانو سره د داسې چلن ودرولی شي. مشر قاضي اویل دا پیخه د مرکزی حکومت او اسلام آباد پولیسو د پاره یو ازمیخ دی او زیاته کړه چې دا بوګنون کې دا او داسې کار نشي زغمل کېدی. هغه ویل په پلازمینه کې د یو عام تن سره څنګه داسې کېدې شي او زیاته کړه چا چې هم دا کار کړی دی د دې د لارې نور صحافیان يرول غواړي. نوموړي جج اویل مرکزی حکومت له پکار ده چې د اظهار رائے ازادي یقیني کړي. څنګه سوک کولی شي چې د پولیس په ورده کې راشي او یو څوک وتختوي؟ عدالت ته ویلی شوی چې د پیښې مقدمه درج کړی شوې ده خو جسټس اتر من الله پوښتنه کړې چې د صحافیانو پر ضد د ترهګرۍ ماده لګول کیږي نو په دې مقدمه کې ولې د ترهګرۍ ماده نه ده لګول شوې؟ په عدالتي اوریدنه او د دې پیښې د پلټنو په اړه د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیو ته ویل په پاکستان کې د خبریالانو د تختولو وجلو او د فشار لاندې ساتلو کومه لړۍ د اوږدې مودې راهسې روانه ده. په دې موجوده حکومت کې هغه لا نور هم زور اغسته.
سمجھتاهم کې اس بیک گراوند میں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ فیر انویسٹیگیشن ہوگی.
هغه وایي نه غنی چې د متی الله جان د پیښې به پاکې پلټنې وشي ځکه چې د تحریک انصاف په دې حکومت کې نن په صحافیانو او په مطبوعاتي ادارو فشار نور هم سیوا شوې دي او رس تر بلې حالات ورپسې نور خرابېږي. د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه هم په پاکستان کې د رائے په اظهار د بندیزونو غندنه کوي او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف وای
لیکن اگر کوئی شخص کوئی صحافی کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے.
هغه وایي د تقریر او لیک آزادی پکار ده خو که څوک صحافی او یا سیاسی فعال د حکومت پر ضد ویناوې کوي او بیا په نخه کیږي نو دوی به هم د هغوی سره کلک آواز پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي چارواکي دا دعوا نه مني چې ګنې په پاکستان کې جرنالیزم او مطبوعاتي ادارې د فشار او بندیزونو لاندې ساتل کیږي او وایي څومره آزادي چې په پاکستان کې صحافت ته ترلاسه ده دومره په غربي نړۍ کې هم نشته. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو او آزادۍ لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال 2019 کې په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد د تشدد وجنو او يرولو یو نوی پیښه رپورت شوې و او د کال 2022 را په دې خوا دلته د سلو نزيات صحافیان وجل شوې خو د هغوی په وجلو کې ککل تنان نه معلوم شوې او نه چاته سزا تر لاسه شوې ده.
تیر ورځ د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کوونکي خبريال متی الله جان د سرخار اسلام آباد نه پرانا ورځ تختول شوی بو او بیا د مطبوعاتو د ازادۍ ملکی او نړیوالو ادارو لخوا د سخت احتجاج وروسته د اسلام آباد نه 1 کیلومتر لرې پرېښودل شوی بو. پاکستان کې د بی پولي خبريالانو ته نړیوال ادارې مشر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په اسلام آباد کې د خبریالانو د پرله پسې وژنې زورونې او د تښتولو د پیښو سیوا کېدلو په وجه ویلي شي سرخار د خبریالانو لپاره د ټولو زیات خطرناک ځای ګرځېدلی دی. نوموړي ویلي د ملک ایجنسۍ یا ادارې په ځان نیوکې نشي زغملی. وتل خبریال محمود جان بابر ویلي په دې معامله حکومت هم د سختو نیوکو او فشار سره مخ شوی وو او زیاته کړې چې خپل مطبوعاتي ادارې هم د ریاستي ادارو د فشار په وجه د خبریال د تښتونې خبر نشو خپرولی، خو بیا وروسته دغه مطبوعاتي ادارو دا خبر خپور کړی وو. د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک بلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د خبریالانو د حفاظت نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډر په پاکستان کې مشر اقبال خټک وای د پاکستان دننه موجود طاقتونه د دوی په تګلارې د نیوکو زغملو توان نه لري.
دا خبرې نشانه کوي چې پاکستان کې ژورنالیستان په صورت مشکلات کې او فشار دي په او بل دا چې هغه کس چې څوک په حکومت په حکومتي ادارو او په سرکاري خلکو باندې تنقید کوي دغه تنقید به ګاښولو ماده چې دا د پاکستان په ورځ په ورځ کمیږي. او اسلام آباد ته ویل کېږي چې دا د پاکستان یو ډېر محفوظ ښار دی. نو دا ډېر تشویش خبره ده چې دغه څنګه محفوظ ښار کې ژورنالیستان هم محفوظ نه دي. په خیال کې محفوظ ښار چې دی ژورنالیستان لپاره غیر محفوظ شوی دی اوس، او دغه چې دی د دې ګټه نقصان دغه هیواد ته رسېدلی چې په نړۍ کې مونږ بدنامه کیږو چې څنګه په هره ورځ یو ژورنالیست اغوا کیږي.
سږنی کال د مۍ په میاشت کې د خبریالانو د حفاظت غیر دولتي ادارې فریډم نتورک لخوا یو رپورت جاری شوی وو چې پکې ویل شوی وو په پاکستان کې د مئی میاشتې 2019 کال او مئی 2020 ترمنځ د یو کال په موده کې د خبریالانو پر ضد یو نوی پیښې رامنځته شوی چې په دغه کې د ریش پیښې د وینا او یا د لیک د لارې د وجنې د ډکې ورکول وو. دا ډول 14 پیښې د زورونې، 11 پیښې د وجنې د بریدونو چې د دې په نتیجه کی و جرنالستان و جلشو. دا یو شخصی تلویزیون کوربه محمود جان بابر وای هر سوچ خبریالان په هیواد کې د یو ګران صورتحال د تجربې څخه تیریږي، خو زیاتوی د تیرې ورځې پیښې وروسته چې د متی الله جان د تختونې پر ضد کوم عکس العمل مخې ته راغی او بیا د دغه فشار لوجه په 1200 ساعتو کې دننه تختول شوی خبریال خوشی هم کړی شو چې دغه د خبریالانو د اتحادیې د غږ پورته کولو په نتیجه کې یو مثبت بدلون
ګنی. تاسو وګورئ نو دی وخت کې صحافیانو چې په کومه طریقه باندې په دې معاملہ باندې کم درد عمل اظهار کړي دي، کم ریاکشن کړي دي، نو زما په خیال باندې د دې دومره د ځمات تمه نه و چې دومره ډیره زیاته بده وشي. نو د دې میډیا د سابندولو په مختلفو طریقو باندې کوشش شوی دی، خو زه په خپل دا غنم چې په پاکستان کې میډیا بالکل اوس دی وخت کې آزاد ده، ولاړ ده، او دا چې په کومه طریقه باندې متی الله جان را برآمد شروع وته دې سره د میډیا زړه نور هم غټ شو او اوس خو خلکو ښکارا خبرې شروع کړي چې دا څوک ګیدې د دینه مکه به خلکو ښکارا دا خبرې نه کولی ځکه چې د خلکو د زړونو نه دا یره اوته د کیسه باقی د دې نقصان هم او خود دې فائدہ دا و چې ټوله میډیا یو خو ادری دا بل دا و چې د اغه زړه غټ شو.
په پاکستان کې اکثرا هغه خبريالانو ته د ډیکی ورکول کیږي او یا پر تشدد تر سره کیږي څوک چې پر ریاستي تګلارې په آزاد نیوکی کوي. د خبريالانو اتحادیه چې د ډیرو کلونو د دغه تشدد او د ډیکو پر ضد غږ هم پورته کوي او غواړي د خبريالانو حفاظت او د رای ازادۍ د پاره نړیوال قانون عملی کړي شي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ په سماجی ویب پاڼو د لانچمن موادو د خبرېدلو نوټیس اخیستلی او د مرکزی حکومت نه یې په دې اړه تفصیل غوښتلی. د اورېدنې په وخت قاضیانو ویلي په سماجی ویب پاڼو د عدلي پوز او د حکومت خلاف د ولس د راپارولو شیان خبرېږي. عدالت وایي دوی د رای په ازادۍ یقین لري، خو داسې شیان خبرېدل بندېدل پکار دي. پاکستان کې د رای او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکي وایي حکومت په هیواد کې په سماجی ویب پاڼو قانونونه لګول غواړي ځکه چې دا یوازنۍ لار ده چې تر اوسه حکومت په خپل قابو کې نه ده راوستي. پاکستان کې د سماجی ویب پاڼو په اړه د حکومت او د فعالینو څه نظر دی د رابعه پیر په رپورټ کې یې اورو.
ستر عدالت فرقیزه مقدمه وریدنی په محل وفاقی پلټونکې ادارې اف ای ای او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی څخه پښتنه کړي چې پر یوټیوب اعتراض لرونکي مواد خوريږي خو په سیت یې څګامنه نه پورته کیږي. جسټس قاضي امین ویلي چې رائے پر سرګندونی څه اعتراض نه لري او دا چې د دوی پر کارکردګۍ او پریکړو خلک خبرې کولی سي، خو قاضیان هم خپل شخصي ژوندونه تیرولو حق لري. عدالت په دې اړه بهرنیو چارو وزارت او اټارنی جنرل ته نوټیسونه هم جاری کړي دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وینا ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ټولنیز رسنیو باندې د بندیزونو خبرې کیږي. د انټرنیټ استعمالونکو د حقوقو لپاره کارکونکو شفیق گیګیانی دیوا ریډیو ته وایي چې د ټولنیز رسنیو ویب پاڼې تړلو څخه نه یوازې خلک د رائے د څرګندونې څخه ګرځول کیږي، بلکې اولس پر ویب پاڼو د معلوماتو د خزانو څخه هم محروم ساتل کیږي.
پاکستان کې ډېر غټه نیو ده چې کله زمونږ ګوته زخمي شي نو موږ د ګوت علاج وکړو کې پورا ګوته چې کوم ده هغه وجود نه بیلو. دا په دې څه پابندي چې کومه ده انتهایی خطرناکه بدی ته په یوټیوب یا په سرویس پابندي لګي، بیا خو لګي ته په انټرنیټ باندې پابندي لګولې شوی دا د رائے اظهار باندې هم یو قدم لګي. روان کوم لپاره د خبر نه دی ګرځا یو نظر او کوم چې کوم دی دا روان ښکاری.
پاکستان کې کال 2012 کې هم یوټیوب تړل شوی وو چې کال 2014 کې بیرته هغه وخت خلاص کړی سو چې یوټیوب د پاکستان لپاره ځای ورژن شروع کړو. په تیرو ورځو کې پاکستانی ادارو له اړخه پبجي او بیګو باندې د بندیز وروسته ټیک ټاک ته هم نوټیسونه جاری کړی سوی وو. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ټیک ټاک باندې غیر اخلاقی او د بی حیايي مواد خورول کیږي او د نوټیس تلاري ټیک ټاک ته ویل سوی چې هیواد د قانون تر مخه دی د قانون او اخلاقیاتو په حدود کې مواد خورولو اجازه ورکړي سي. د پاکستان د تحریک انصاف د کابینې لاړخه روان کال د فروری په میاشت کې د سوشل میډیا ریګولیټ کولو لپاره نوی قانون منځوري هم ورکړی سوی و چې تر مخه سوشل میډیا کمپنۍ پاکستانی اتارټیز لاړخه د اعتراض وړ مواد په سمدستي توګه لري کولو او د پاکستانی وګړو د سوشل میډیا اکاونټس په اړه سرکاري ادارو ته معلومات ورکولو پابند کړی سوی و. په هیواد کې روایتي ټي وي چینلي او مطبوعات وړاندې څخه د بندیزونو سره مخ دي. د حکومت او فوج یا عدلیه په اړه خپل رائے څرګندونه کوونکې یا خود مطبوعات څخه وستل سوي یا حکومت او امنیتي ادارو لاړخه د فشار سره مخ دي چې له سببه اکثره دغه خلک ټولنیز رسنۍ خپل د رائے د څرګندونې لپاره کاروي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د ای پی ایس شهدا فورم صدر فضل خان اډوکیټ باندې پرون د شوی برید مقدمه لیکل شوې او پلټنې شروع شوې دي، خو فضل خان وایس اف امریکا دی په دوی برید کوونکې د زر تر زره گرفتار کړی شي او حکومت ته د تحفظ ورکړي. دغه شان دړکه د غورځنګ نورو یو شمېر غړو ته هم ورکول شوې چې پکې ډاکټر سید عالم مسجد هم شامل دي. نوموړی وایي نه پوهیږي چې څوک اولې دوی په نخښه کول غواړي. نور حالیا د سیمینا د وایس اف امریکا ډیوا خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
فضل خان ډیوا توای پروند ورځ رڼا د خلکو غنی غونی ځای کې دوه موټر سایکل سوار زما د گاډی نه مخ کې شول. تماچې راو باسل او زما په گاډی نه تر سر ډزې شروع کړي. وای نه ډزې را باندې وکړي خو خدای ساتلم. زیاتې کړه زما هیڅ چا سره ذاتی دښمنی یا لانجه نشته او غختنه کوي چا چې په ما حمله کړي دا غي د گرفتار کړي شي او حکومت ته ماته تحفظ راکړي.
ملزمان او مجرمان کلم کلا ګرځي دا ټول خارج دی د پوار د واران ټیرر په نوم باندې فرنٹ لائن کې پروت دی. د دنیا پولیس ته سی ټی ڈی دا ایجنسیان دي کیمری لګیدلې دي. زه غواړم چې زما دا چې چا ما باندې حمله کړې ده دا د فورن مخکې گرفتار شي، د دې سخت نه سخت سزا ورشي، ماته د سکیورټي پرووایډ کی کنه زما قاتل دا ریاست.
زیات کړه زب آرمی پبلک سکول په خبر کې د خپل وجل شوی زوی صاحبزاده عمر خان او نور ماشومان لپاره د انصاف غوښتنې غږ پورته کوم او دغه شان د پښتنو آئینی او قانوني حقوقو لپاره بخپل سولې مبارزه جاری ساتم. فضل خان وای پولیسو پلټنې شروع کړې دي او زه ته مطمئن یم او که برید کوونکي مې مخامخ شول نو زه به وپېژنم. بل پلو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ نور یو شمیر غړو ته هم نامعلومه تنان په ټلیفون دړکې ورکوي چې پکې د دغه تنظیم ډاکټر سید عالم مسید هم شامل دی او دی وایي تیره میاشت زه هم لږ سکې د هدفي برید نه بچ شوم ځکه چې د ګاډي شیشې مې تورې کړې وې. وایي نه پوهیږو چې څوک او ولې موږ په نخښه کول غواړي.
گاڑی چلے گی یہ پٹنڈا کوئی کہ موٹر سائیکل بنا ڈزے کہی وہ تو ہی سوکھ سنا وہی دیدے اسلام سوکھ نہیں دیدے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی نہیں دیدے تور شیشے چپا کے دن نہیں سے جانے شروع کر دے
بل پلو ته د پښتون تحفظ مومنت فعالین پیښور پریس کلب نه بهر راغون شوي او احتجاجي مظاهره کوله په فضل خان ایډوکیټ برید غندلو او د برید کوونکو زر تر زره د نیولو غوښتنه کوله. باید وایو فضل خان ایډوکیټ د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویان احسان الله احسان د گرفتارۍ نه پس پیښور های کورټ کې یو ریټ پټیشن جمع کړو او یره پکې خودلې و چې حکومت کې دیشي احسان الله احسان ته معافي ورکړي. حکومتي وکیلانو عدالت ته ډاډ ورکړو چې حکومت دا سې کومه اراده نه لري او هم د دغه پیښې د پلټنو لپاره چې کوم جوډیشل کمیشن جوړ شوی هغه د روانې میاشتې په لسم تاریخ راپور سپریم کورټ ته لیږلې ده. خو د وجل شو ماشومان او میندې پلاران غوښتنه کوي چې راپور د عامو خلکو لپاره خپور کړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان د پوزي عدالتونو لخوا د تراکرې په تور سزا شوی سدا پاسه یو سل شل تنانو په کیسونو کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس ناصر محفوظ د قضیه د اوریدنې په مهال د دفاع وزارت ته په یو میاشت کې دغه مقدمو ریکارډ جمع کولو مهلت ورکړې. د وکیلانو د وینا تر مخه عدالت ویلي کې چې متعلقه ریکارډ په ټاکلې شوې موده کې جمع نکړې شو نو د کیس په سر د ورځې په حساب سره به لزر روپۍ جرمانه لګول کیږي. پېښور های کورټ د یاد مقدمو اوریدنه د ستمبر د میاشتې اتم نیټې پورې ځنډولې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د وایس اف امریکا ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې دا کوي.
د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تور سزا شوي تنانو د کیسونو اوریدنې په اړه د پېښور های کورټ ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی وی ویډیو ته ویل چې د ځینې کیسونو د ریکارډ د نشوالي له امله د کیس د اوریدنې نیټه بدله کړې شوه.
تقریبا 122 کیسونو سماعتو او د سماعت وخت کې چونکه دي کې ریکارډ او مخکې نه وکیلانو ته پرووایډ شوی دی. نا معزز عدالت ته 50 کې سونو ریکارډ او ویو چې یاره موږ ځان سره راوړل دي او نن به هینډ اوور کوو. نو دې وجه نه غیر جن شو سماعت او د نهمې میاشتې اتم تاریخ پکې وټاکلی شو او عدالت پکې دا وکړي چې یاره کو بیا یو میاشت تاسو ریکارډ سبمیټ نه کړو بیا به یو میاشت پس پر ډے پر کیس 10,000 روپے تاسو باندې کاسټ لګیو حکومت خزانه ته بغاجي وکی.
د پېښور های کورټ وکیلان وایي چې د ترهګرۍ په تور سزا شوی د غتنانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د 15 کالو نه تر عمر قید پورې او ځینو ته پکې د مرګ سزاګانې هم اورولې شوې دي. یاد دیوی کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله وروسته کال 2015 کې پارلمان یوشتم آئینی ترمیم منظور کړو او په ترهګرو یې پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو منځوري ورکړه. لدې وړاندې د پاکستان پوځي عدالتونو ته د پاکستان آرمی اکټ 1952 لاندې یوازې د پوځي اهلکارو د جرمونو اوریدو اختیار ترلاسه وو. د دغه کیسونو په اړه د پېښور های کورټ یو بل وکیل سجید خان آفریدی ویډیو ته ویل د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی دغه تنانو ته د پاکستان د آئین د لسمې مادې مطابق او یادو عدالتونو کې د اپیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې های کورټ ته رجوع کړی.
په دې خبرې باندې راغلی دی چې را یو خو رائټ اف کراس ایگزامینیشن نه دی ورکړل شوی چې را دو کم گواهان دی هغه باندې جره وکی بل ورته دا رائټ نه دی ملاو شوی چې د خپل خوخي وکیل پولیسي رائټ اف کونسلر چې ورته وایي هغه نه دی ورکړل شوی. بل په کې دا ویلی دی چې را په دې قانون کې چې کم دی بدنیتی دا
یاد دی وی د رواني میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی سلورکم 200 تنانو د خوشی کولو په اړه پیخور های کورٹ تفصیلی فیصله جاری کړی و. ولی تیر ورځ د پاکستان سپریم کورٹ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی تنانو د خوشی کولو په اړه د پیخور های کورٹ دغه فیصله رد کړه. په یادو کیسونو کې د پیشکوونکو وکیلانو په وینا د پیخور های کورٹ د پوځي عدالتونو نه سزا شوی نورو د اویاو نه سیوا د ترهګرۍ په تور سزا شوی تنانو سزاګانې په کال 2013 کې کلدم ګرځولې وي. رستو بیا مرکزی حکومت د پیخور های کورٹ د دغه فیصلې پر ضد په سپریم کورٹ کې اپیل وکړو او سپریم کورٹ هغه فیصله لا تر دې دمه په ځای ودرولې ده. عبدالرزاق وی ویډیو پیخور.
غورن غورزنګ یا پی ٹی ایم په غوښتنو کې یو غوښتنه د قبایلی ضلعو نه د ماین پاکي وه. خو د غورزنګ کړي وایي چې دغه عمل لا هم په سمه توګه نه دی ترسره شوی. او تازه مثال یې تېر ورځ په جنوبي وزیرستان کې د زړې ګولۍ چودنه ده چې ماشومانو ورسره لوبې کولې او د چاودنې ښکار شوي دي. د جنوبي وزیرستان خلکو وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دوی د روزانه په بنیاد د ماین چاودنو د پیښو سره مخ دي. دوی د خپلو علاقو زیاتره ځایونو ته د ماینونو د موجودګۍ په وجه نه ورځي. حکومتي چارواکي اکثره په مطبوعاتي کانفرنسونو کې وایي د قبایلي ضلعو زیاتره برخې یې د ماینونو څخه پاکې کړې دي او په ځینو سیمو کې اوس هم د ماین د پاکې عمل روان دی. نور حال یې د سیمې نه د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
ځي خلک وایي د راهي نجات نومي پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته واپس شوي خلک د ځمکني ماینونو ښکار کوي. د سیمې سره تعلق لرونکي وکیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل محسود دی وته وویل د راهي نجات پوځي عملیاتو وروسته په کال 2012 کې ځي خلک خپل سیمو ته ستنېدل پیل شو او دغه پروسه په کال 2014 کې لا نوره تیزه شوه. خو ګڼ شمېر کې د خلکو واپسې سره د ځمکني ماین چاودنو پیښې هم زیاتې شوې او په تیرو څلورو کالو کې د جنوبي وزیرستان د محسودو په سیمه کې د 200 نه زیات تنان د ماینونو ښکار شوي. په دې کې زیاتره ماشومان او سپینګیری دي چې د لوبو یا روزګار په غرض د کورونو وتی او د ماینونو ښکار شوي دي.
او پاشې د میزه په څلور پنځه پلاسې په دوه کونه زیات د میز بچون چې کیږي دا د لرمان ښکار شول. په داسې بچون هدي په داسې بډاګون هدي او په داسې د میزه بډاګون چې کیم مولي په واش په نه وي دغه وي. او چې کیم ځناور دي ځناور خو په زړه د میز د ځناور دي روزانه بوغو کتا زکتا نیجه کتا تا روزانه ورتل په دې کې انسانون دي دا تقریبا په 200 زیات چې کې دي دا د لرمن شګه شوی دي.
ځي خلک وایي وړاندې به د ماینونو چاودنې زیاتره غریبو سیمو کې کېدي. خو اوس بارانونو د ماینونو د ګڼو آبادو سیمو ته هم راوړي دي. ځي خبریال او سماجي کارکون شهریار مسعود وایي دغه سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغوی ضد پوځي عملیات شوي دي. په علاقه کې ګڼ شمېر ماینونه موندل کېږي خو د حکومت لخوا د خلکو واپسې باوجود هم د ماین پاکنې عمل په مکمل ډول نه دی ترسره شوی.
نو دا یو داسې مسله ده چې دې باندې زموږ هم سر نه خلاصېږي چې آیا حکومت ولې دې سیستا دې سیس باندې غور نه کوي، دې سیس باندې خپل کوشش نه کوي. حکومت سره مشینری څه کمی ده؟ تو په دې خبره باندې خپل چې کوم کلیر سټانس دی، کوم صفا خبره ده، هغه مخکې ولې نه راولي؟ د خلکو د تسلۍ دپاره، د علاقې د بهتری لپاره قانون ته تر اوسه داسې سنجیدګي تر شوه نه ده.
یونیسف شمیرې ښایي په ټوله نړۍ کې کلیز د 15,000 نه تر 20,000 پورې خلک د ماین چاودنو ښکار کیږي چې ژوند لاسه ورکولو او ټپي کېدو تر څنګ پکې ډېرې د ټول عمرې مازوري ښکار شي. په پاکستان کې په دې اړه کومې تازه او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. خو د قبایلي سیمو نه عمومي او د جنوبي وزیرستان نه په خصوصي توګه وخت په وخت د ماین چاودنو خبرونه مخې ته راځي. د پی ټی ایم غوښتنو وروسته د پاکستان عسکري چارواکو په بیلابیلو مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي د قبایلي ضلعو زیاتره برخې د ماینونو پاکې کړي او څه سیمو کې اوس هم د ماین پاکنې عمل روان دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
گر ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شورو ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی غوښې د مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیلو د قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارواکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او د دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو د پارا اټارنی جنرل په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. اسلام آباد های کورټ د خبریال متی الله جان د تختولو په خاطر کورټ دغه پیخي د پاکو پلټنو امر کړي، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي. او په پیښور های کورټ کې د فوزی عدالتونو لخوا سزا کړل شوی نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکه بل زندبل شوې ده. دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د وسیله قومي ویش یا ان اف سی نه د وزیر اعظم د مالیاتي چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ لری کړی دی، او دغه کمیشن د بل مشر د ټاکلو لپاره اټارنی جنرل په اسلام آباد های کورټ کې نوټیفیکیشن جمع کړي. د پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگ ګوند د صدر لخوا د اپریل په میاشت کې جوړ کړی شوی ان اف سی د غړو په ضد په اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی وو، چې پکې عدالت ته ویل شو د قومي وسیلو د ویش حق یوازې د ان اف سی سره دی، او د صدر لخوا د دغه کمیټې ټاکل یو غیر آئینی کار دی. او اسلام آباد های کورټ د خبریال متوجان د تختولو په خواست اوریدنه وکړه. په دې مقادله تویل شوی چې خبریال د تختولو وروسته بیا تخپل کور ته رسیدلی دی. های کورټ دغه پیخي د پاتنو امر کړي، او د اسلام آباد په امنیتی ادارو یې پوښتنه پورته کړې دي چې په پای تخت اسلام آباد کې څنګه داسې پیخه کېدای شي. عدالت امر کړي چې دغه سی پیخو بندیدل پکار دي. خبریال متی الله جان چې په دغه تختول شو د دغه پیخي په ضد دغه کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد مقدمه درج کړې و، او اسلام آباد های کورټ کې خواست هم کړی وو. په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو او مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک وای په تیر کال یعنی کال 2019 کې په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد وجلو او بریدونو یو نوی پیښي رپورت شوی وي. د یاد تنظیم مشر اقبال خټک وای چې د کال 2002 نه را په دې خوا په پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوی، او په دغه وجنو کې تر اوسه پورې یو ککړ تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. او په خبره ای کوټ د قضیه عدالتونو لخوا سزا کړل شوې نږدې 200 کسانو د مقدمو او رونه د ریکارډ د نشوالي لکه بل زندبلې ده. د دغه مقدمو بل اوریدنه به د ستمبر په 8 نیټه کیږي. های کورټ حکومتي استازو ته په دغه مقدمو کې د سزا شوو کسانو د ریکارډ وړاندې کولو امر کړي، او خبرداري ورکړي ک بلې پیښې لې ریکارډ عدالت ته وړاندې نکړو نو د یوې مقدمې په سر به په 1000 روپۍ جرمانه لګي. د پیښور های کورټ د روانې میاشتې په 10 نیټه د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو امر کړی وو، خو سپریم کورټ د حکومت په اپیل دغه فیصله ځنډولې وه. په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمیره 15,615 ته رسیدلې، او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغانو شمیره 2,85,000 زیاته شوې ده. چارواکی وای په دې کې 2,00,000 تنه زده ناروغان بیرته روغ شوي. او افغان صدرتی مانی ارګ وای طالبان او امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. د افغان اولس مشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې د یو خبری غونډې په وخت ویلي طالبان د تاو تریخوالی نه لاس نه دی اخیسته، او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. او افغان چارواکی وای افغان پیغلی قمرګل هغه طالبان وجلی چاچی په کور بریت کړو او مور او پلار یې ولا وجدي وو. اف پی خبری اداره وای 13 هفته دغه پیخه د افغانستان په غور ولایت کې را مخته شوی و. او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلي خکاری چې د کورونا وایرس وبا د خکیدون وړاندې ډیره خراب شي. نوموړي د اپریل د میاشتې وروسته په لومړي ځل د کورونا په اړه د خبریالانو سره خبرې کړې. صدر ترامپ وبا خکیدونه وړاندې د خرابېدو د خبره په داسې وخت کړي چې د امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د 18 لکنه په زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی، او دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1,01,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره شپږ لکه شپاړس زره ناوړېدلې او په دغې وبا د 1,50,00,000 نه زیات کسان اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې ده دینه به تاسو زموږ همکار مختار خلیل خبرې.
په افغانستان کې د شر شدت د راکمولو د افغان طالبانو د لوزونو باوجود په افغانانو د طالبانو حمله جاری دي. د امریکای د مرکزی کمان کمانډر جنرال کینیت میکن د خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا وخت د افغانستان د ننه تود جنگ کې مرګ جوړ ورځ په زیاتی ده او دا جنگ اوس یو ډیر خونړی مرحله ته رسیدلې ده. جنرال میکن زوی اگر که افغان طالبان په امریکانو فوجونو باندې د حملو نکولو په خپل اصولي لوز ټینګ دي خو په افغانانو باندې د نورو وختونو په نسبت د طالبانو غزارونه ډیر زیات شوي دي. امریکا کې د افغانستان زنانه سفیری رویا رحمانی وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې طالبانو د فشار اچولو د پاره جنگ تیز کړی دی خو په دې امن نشي راتلی. د امریکای خصوصي استازي زلبی خلیلزاد چې طالبانو سره 13 فروری کې امن لوزنامه دستخط کړی ده د جنگ ټولو فریقو ته غږ کړی دی چې د جنگ نه لاس واخلي او طالبان باید چې د خپل لوز تر څنګه د افغانانو خپل منځ کې خبرو ته کینی. ماهران وای چې طالبانو د امن لوزنامې په دې خبره عمل نه دی کړی. د ویلسن سنټر نام تو دانشور مایکل کوګلمن وای چې طالبانو به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې شروع کولی. افغان حکومت سره به باقاعده خبرو اترو ته کیناستل خو داسې ونه شول. طالبانو نه القاعده سره د خپلو اړیکو ختمولو هم تمه کیده خو د دې هم څه علامې نه ښکاري. زما خیال دی چې دا هر څه د پریشانۍ باعث کارونه دي. مایکل کوګلمن وایس اف امریکا ته ویلي دي زه امید کوم چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې اترې به شروع شي. اگر که دا په یقین سره نشم ویلی چې کله به شروع کیږي خو مایکل کوګلمن وایي چې ما سره د ټولو نه زیاته دا ویره مل ده چې د امریکې ډیر یا ټول فوج به د خبرو اترو شروع کیدو نه وړاندې افغانستان نه وځي. دې سره به د جنگ میدان د طالبانو لاس ته لاړ شي او بیا به دوی کابل حکومت سره د خبرو اترو کولو ډیر پروادار نه وي.
پاکستان مرکزی حکومت د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د ویش لپاره د مالیاتي کمیشن د جوړښت لومړی امر بیرته اخیستی او د لوی سارنوال لخوا اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی نوی امر یا نوټیفیکیشن کې د وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ د نوم لری کولو پخلی شوی دی. حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند دغه خواست کې د اسلام آباد های کورټ نه د کمیشن د جوړښت لپاره حکومتي تګلاره او د وزیر اعظم خزانه د کمیشن غړي ټاکل غیر دستوري ګرځول غوښتنې شوې وې. په دې قضیه کې د مسلم لیگ نواز ګوند وکیل او د قانوني سملای غړي محسن شاه نواز میډیا ته ویلي دوی حکومت مجبور کړي چې د آئین په ضد پریکړو نه ډډه وکړي. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لوی اختر وروسته د صوبو او مرکز ترمنځ د شخړو د هواري لپاره جوړ دستوري ادارې د شریکو ګټو شورا غونډه د رابللو اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت چا په دې رپورٹ کرا کوي.
اسلام آباد های کورټ د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملی غړي خورم دستګیر په خواست باندې د کمیشن د جوړښت په ضد د خواست اوریدنه کوله. خواست کې د عدالت څخه د کمیشن د جوړښت په حق خپل کړل شوی حکومتي تګلار او د کمیشن کې د خزانه صلاحکار شاملول غیر دستوري ګرځول غوښتنه شوې وي. د لوی سارنوال لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی نوی نوټیفیکیشن یا امر کې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ نوم خپل شوې دي. پاکستان کې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ کمیشن کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د استازیتوب لپاره د نورو صوبو غړو په ټاکلو باندې ملتپاله ګوندونو سخت احتجاج کولو. لدې وړاندې بلوچستان های کورټ هم د کمیشن د جوړښت په حق له د صدر عارف علي لخوا جاری کړل شوی ډومبه امر یا نوټیفیکیشن غیر دستوري ګرځول. د نننې اورېدنې په محل د مرکزی حکومت وکیل دا هم منلی چې حکومت په لومبنی نوٹیفیکیشن باندې دوهم اندیښنې لرلې او بیا د لوی سارنوال په خواست باندې اسلام آباد های کورټ د مالیاتی کمیشن په ضد خواست غیر موثره ګرځولې دي. د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملې غړي او د کیس کې د خپل ګوند وکیل محسن شانواز رانجه ویلي دوی حکومت دستوري لار خپلولو ته مجبوره کړې دي. هغه په مرکزی حکومت باندې د مالیاتی کمیشن د لارې د صوبو حقونه شوکولو او د مرکز او صوبو ترمنځ د شخړو هواري لپاره جوړ ادارې شریکو مفاداتو شورا غیر فعال کولو تورونه هم لګولې دي.
اگر هم پاکستان کې آئین میں دیے گئے اداروں کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ہم وفاق کو کمزور کریں گے. ہمارے ان صوبوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے.
هغه وویل که پاکستان کې دستوري ادارو ته درناوی نه ورکول کیږي نو دې سره به نه یوازې مرکز کمزوري شي خو وړو صوبو اولس به هم د خپلو حقونو نه محرومه پاتې کیږي. محسن شانواز په خبره د وزیر اعظم عمران خان حکومت د شریکو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې پس رابللو دستوري شرط پوره کولو کې هم پاتې راغلی دی. بلخوا مرکزی حکومت د لوی اختر نه پس د شریکو مفاداتو شورا غونډه رابللو پریکړه کړې ده. مرکزی حکومت په دې اړه صوبو ته د راتلونکي اګست شپږمه نیټې باندې د غونډې د کولو سپارښتنه کړې. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیدونکې د شریکو ګټو شورا غونډې لپاره اته نکاتي ایجنډا هم ټاکلې شوې ده چې پکې د کرونا وایرس په ضد د ملي تګلارې سره د اتلسم دستوري بدلون وروسته د ایچ ای سي یا لوړ پوړ زده کړو کمیشن د معاملاتو جاج به اخیستلی شي. دغه سیر نومبر میاشت کال 2019 کې د شورا شوې اخرنۍ غونډه کې شوې پریکړو عملي کېدو جاج به هم اخیستلی کیږي. د شورا غونډه په یو داسې وخت رابللې شوې چې مرکزي حکومت لخوا مالیاتي کمیشن د لارې د صوبو برخه کمولو او د مرکز برخې زیاتولو په ضد ملت پاله ګوندونه سخت احتجاج کوي. د مالیاتی کمیشن او د شریکو ګټو شورا یو غړی او د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه هم د مرکزی حکومت دغه اعلان غیر دستوري بلی او د دې مخالفت کوي. تیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل رپورټ کې وایي د مالي کال 2019 او شلم په 11 میاشتو کې د غټو کارخانو پیداوار د 10% نه زیات رقم شوی دی. د اقتصاد ماهرین وایي د حکومت لخوا په دې موده کې ټیکسونه لګول شوي وو، د روپۍ قدر راکم شوی وو، د توانایي بیې زیاتې شوې وې او په وروستو کې د کرونا وبا د راتلو سره د کارخانو په پیداوار بد اثرات پرېوتې دي. ماهرین زیاتوي هم د دې له امله په روزګارونو هم بد اثرات پرېوتې دي او زیاتوي که حکومت دې ته توجه ورنه کړه نو دا به د پاکستان په مجموعي اقتصاد نور هم بدې اغیزې پرېباسي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د مردان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر ظاهر شاه وایي په کارخانو خرڅونه زیات شوي دي او د هغې بنیادي وجه تیر کال د سود په شرح کې زیاتوالی، په کارخانو ټیکسونه او د توانایي د زیات قیمتونو نه علاوه د روپۍ د بیې د کمیدو په وجه هم خام مال ګران شوی دی. پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي په مالی کال 2019 او شل په 11 میاشتو کې د جولای نه تر مئی پورې د غټو کارخانو په پیداوار کې 10.3% کمی راغلی دی. یاد اداره وایي صرف 13 میاشت مئی کې د تیر کال په نسبت 10.8% پیداوار کم شوی دی. د ادارې د رپورت تر مخه د کرونا وبا له امله د مارچ د میاشتې راهیسې هم په کارخانو منفي اثرات پرېوتې دي. اداره په خپل رپورت کې وایي د ملک دننه معاینه شوي په 15 کارخانو کې د 12 کارخانو پیداوار کم شوې دي او صرف د 3 کارخانو په پیداوار کې لږ اضافه شوې ده. د اقتصاد ماهر لحاظ لیوای په ورستو کې د کرونا وباله عمله کارخانه بند کړې شوې، خو د دې وړاندې هم حالات ډیر خنو وو، ځکه چې د روپې د قدر د کمی په وجه برآمدات متاثر شوي او د گاونډي هیواد افغانستان سره هم تجارت اغیزمن شوی دی. دوی زیاتوي کله چې ټیکسونه زیات شي نو بیا کارخانه په مارکیټ کې مقابله نشي کولی او د هغې اثرات په پیداوار او روزګار هم پریوزي. دوی وایي که حکومت د دې لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دا به د پاکستان په اقتصاد منفي اثرات اوردوي.
اثرات چې دی وکی کوم ښکاری هغه د دې حکومت کارخانو ته د حکومت د نورو ملکونو سره خپل تجارتي پالیسۍ او دې ته دوام ورکړي نو بیروزګاري به نور سیوا کیږي. تجارتي زمونږ اهداف کوم تاسو به هم نه حاصل یو ورسره د هغې رسول نه لوی چې کوم اثرات یا دا چې حکومت ته به د ټیکس شره چې کوم دی هغه کوم راځي. دې وکی حکومت چې کوم ټیکس اخلي کوم ته چې ان ډایرکټ ټیکس راکړي، خو چې کوم ډایرکټ ټیکسیشن چې کوم نظام دی نو هغه ډایرکټ ټیکسیشن نظام چې کوم په هغه کې تر اوسه پورې هیڅ قسمه اصلاحات نه دي راوستل شوي.
تیر مالی کال 2019 او شل کې د پاکستان د قانون پرمختیا شرح منفی 0.3% ریکارډ کړی شوی دا. خو نړیواله مالیاتي اداره IMF وایي روان مالی کال 2020 او 21 کې د اقتصادي ترقی امید شته. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د کرونا وبا د اثراتو د کمولو لپاره په مجموعي توګه 1200 ارب روپې اعلان کړي دي چې پکې د کارخانو او زراعتو لپاره هم مرستې ورکړي شوي. د پاکستان د مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان لخوا سوداګر ته قرضونه د یو کال د فار زندول شوی او د سود شره هم 6.5% رقم کړی شوی دا. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هریه نکړی
کوټا چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال مشر بدرالدین کاکړ او ویلی د پاکستان لخوا د افغانستان سره د پولو خلاصولو په اړه پریکړه وکړه. د زیاتوي چې پاکستان د امنیت ځینې اندېښنې لري، خو په دې اړه داسې ګامونه پورته کړل کېدی شي چې امنیت هم یقیني کړل شي او تجارت کې د ستونزو په ځای پرمختګ رامخته شي. د بدرالدین کاکړ د افغانستان سره د چمن د پولې د تړلو او د تجارت په اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیو خبريال حمید سمسور په دې مرکه کې وړاندې کوي.
پر دې ټیم د بارډر بندي چې خو ته د کووډ 19 په وجه د خلکو الریډي ماشي حالت چې ډیر خراب دی په بلوچستان کې، دا ټیم د غربت د شره چې دا کم سه کم 50-80% ده، او 50-80% په کومه صوبه کې د غربت شره یې نو تخپل اندازو کلته په خلکو ماشي حالت څنګه یې نو د ماشي حالت د بربادي اغلو دا وجه په خپل ځای موجود و. دلته د بارډر د بندیز مسلم رااله نو پاره کې د زمرد افغانستان رونه هم په دې کې سخت متاثر دي چې د لپاره به غټه منډي ولا پاکستان چې د خپل فرش پرودل ترسته ول داغه تر چې د بزنس چې د دواړو د خواصه یو بل ته وصولت ورکې دا کاروبار وکیش داغه تر چې افغان ترانزیت شریټ کوم مالونه روان دا غم ډیر له مسله ده تر هغه چې بیا لوی خبر دا د زمرد کم دغه د زمرد کم انډستریال لاین دي چې کوم خپل فینیش ګودز تیاری افغانستان ته ایکسپورت کول هغه ټوله کټوله ولاړ ته د سر بیا زمرد پاکستان کې د سرویس بیس انډستری چې موږ ورته وایي چې پاکي موږ خدمات ورکو د خدماتو کم سي متلکه انډستری د پدې کې زموږ 30% اکونومي چې دا غغه ده. لاري ډرایور سمو سي ستاتر هوټل ستاتر پمپ ستاتر کلیرینګ ایجنټ ستاتر بانک دا تمام انوالمنت چې د مختلف سېکټرز غدي د مختلف انډستریز غدي دا کې تمام ولاړ دي. د خلکو ژوند کم چې معیارو هغه د کووډ 19 بعد د مسلې بعد په بلوچستان باندې ډېر لوی درانه اثرات شوی.
کچیر دا بارډر د غرنګ بند وي کوم خلکو روزګار تړل شوی دی هغه به روزګار و هغه ټول ته روزګار ورکول د حکومت په واسه کړي.
موږ کووډ 19 راغلی زموږ په اکونومي کې دونه سکت نشته چې موږ د کووډ 19 چې په کم د دنیا چې کم د کووډ 19 سره خپل عام خلکو د پاره کم کارونه کول چې موږ هغه نشو کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ستره مخکې د بارډر بهاله په ناست باندې په چې د خلکو د علاقې غربت کووډ 19 ستاد نزدې حالات سره را دي دا ګردو شاند چې سړی وګوري د حقیقت پر نظر د بارډر په بالا باندې فیصله وسی په هغه کې چې سرکار کې مغشتنې دي چې د لاین اورډر مس خبره کوي یا بل دا هم مسله چې داسې لار درمیاني لار جوړ شي چې کم سه کم د دې بارډر سره وابسته روزګار د چونکو پر بل سایډ باندې تورخم خلاص دي غلام خان خلاص دي نو زموږ خلکو ته د دې لوی مسله د بلوچستان خلکو ته چې کم روزګار د ته ملاوي دي د سرویس بیس انډستری یا د بارډر سره متعلق کم کاروبارونو هغه خراب شو د صوبې سره زیاتې ده
بادینی بارډر دا ویل کېږي چې هغه خلاصوي حکومت و دې تاسو کوم نظر ګور
په دې سوچ باندې کار کوو چې د وطن پر هر هړخ باندې چې چیرې بیروزګاری ده چې خلکو ته روزګار ملاوي سي هغه روزګار د پاره بادینی بارډر به ډیر لوی وسیله هم جوړ شي چې پر کم بیلټ باندې د روډ ډیویژن کې کدا بارډر ان شاء الله ژر تر ژر به خلاصي د دې بارډر کیسمر غشتنه ده دا چې کوم افغان ترانزیت شیر شي دي که سبا گوادر پورت دې د پاره دی دای لوکیټ کړی دي چې افغان ترانزیت شیر بغرد پر بارډر پورت باندې نو کدا روټ سره اپریشنل سي چې کوم زمر شي کوم فلوز مر دا بارډر نسی برداشتولی الټرنیټ فلو د پاره به یو بارډر ته تر ملاوسی بل تر دې لوی غټه ده چې ساوت سنټرل ایشیا د پاره دا روټ شي دي ډیر شارټ پریوسی او کابل ته دا روټ شي دي 100 کیلومتر شارټ دي نو چې کوم منډي د افغانستان غ چزمر د ایکسپورت پر رینج کې نه ور روانه چې دا غي فیزیبیلیټی نه جوړه ده دا غي فیزیبیلیټی جوړه دنګ بم شروع سي
ډیر مننه وایس اف امریکا سره خبر
امریکای صدر ډونالد ټرمپ د نهه یا سه‌شنبه پر ورځ په سپین باندې کې د کرونا وبا په اړه د حال ورکول په وخت ویلي دا ښکاري چې کرونا وبا د خکېدو نه وړاندې ډیره خراب شي نوموړي د ماسک پاچولو ډیر زور راوړي بل خو امریکا کې د یونا بل د لګیدونکو د ناروغو د مخنیوي ادارې تحقیق کوونکو ویلي چې ورته معلومه شوې ده ځینې ریاستونو کې د کرونا وبا نه د ځپلو خلکو شمیرې د سرکاري شمیرو نه تر 40% زیاتې دي یورپین یونین پرون په غړو هیوادونو کې د کرونا وبا نه د زیانمن شوي اقتصاد په ځای کولو کې د مرستو لپاره د 855 بلیون ډالرو په امدادي پیکیج راضا شوي دي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر په رپورت کې وړاندې کړي
د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په راتلونکي وخت کې د کرونا وبا خرابېدو په اړه بیان ترڅنګ د امریکا په نیویارک ښار سویلي فلوریدا میزوري او غربي ریاستونو یوټا او واشنگتن کې یو مطالعه یا تحقیق ښایي چې د کرونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیرې د اصل شمیرونو تر 2% نه تر 40% پورې زیاتې دي د جانز هاپکنز په هنتون شمیرو تر مخه په امریکا کې پرون د نه پورز د 50 ریاستونو او د امریکا د واک لاندې ځنو قانوني سیمو څخه په یو ورځ کې 45,500 نوي کیسونو رپورت شوې دي او په ټول هیواد کې کرونا وایرس یو زرو اتوش کسان وجلی دي صدر ډانلډ ټرمپ پرون په وایټ هاوس کې د کرونا وبا پاړه امریکایي ولستا د تازه صورتحال تیرولو په وخت په خلکو زور وروړی دي چې ماسکونه دي اچوي ځکه چې ماسکونه اچول د کرونا وبا په مخنیوي کې ډیر مهم دي په دغه محل هغه د خپل جیب نه ماسک وروښتلو ښکارې کړ او وی ویل دی په خپل هم ماسک استعمالوي د جاما انټرنل میډیسن نومي ادارې په وپاڼه خپور شوی یو رپورت نه څرګنده شوی چې په امریکا کې د کرونا کیسونو په اړه تحقیق ښایي چې کومو ریاستونو کې کیسونه زیات دي هلته سرکاري شمیرې کمی ښودل کیږي خو په حقیقت کې دا شمیرې ډېرې دي دغه مطالعه کې مثال ورکړل شوی دی چې میزور ریاست کې اصل شمیرې د ښودلو شو اندازونه 40% او په یوټا ریاست کې 2% زیاتې دي دغه مطالعه دا هم ښایي چې تر 40% پورې خلک داسې دي چې د کرونا وایرس علامتونه پکې نخکاری یا کم دي خو دوی لګیا دي وایرس خوروي په امریکا کې د کرونا وایرس په اړه چې د رپورټونو را روان دي په وایټ هاوس کې د کانګرس د غړو د صدر ټرمپ سره یو ملاقات هم شوی دی چې پکې امریکایانو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره په یو بل مالی پیکیج خبرې اترې شوې دي د امریکا حکومت څو میاشتې وړاندې هم امریکایانو ته د 3 ټریلیون ډالرو د مرستو یو پیکیج ورکړو په باقی نړۍ کې د کرونا وبا په اړه وروستي حال دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې د اقتصادي مرکزونو احتیاط سره پرانستلو ترڅنګ یورپی یونین د غړو هیوادونو اقتصاد ته مرستې ورکولو په خاطر د 855 ارب ډالرو یو فند منظور کړی دی د دغه فند د لاندې به په اقتصادي توګه تر ټولو زیات اغیزمنه هیوادونو ته قرضې او ګرانټونه ورکړي کیږي د نن د شورو پورس په نړۍ کې امریکا نه ورسته په هندستان کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه و ډیر زره و سوا او سری رپورت شوې دي. په هندستان کې د ټولو اغیزمن شو کسانو شمیره 200,000 ته نږدې شوې ده. هند دا وخت په نړۍ کې د برازیل نه ورسته دریم نمبر هیواد دی چې زیات کیسونه پکې رپورت کیږي. په هندستان کې د کرونا نه د مړو کسانو شمیرې یو کم 150,000 ته نږدې شوې دي. هانګ کانګ د کرونا وبا مخنیوي په خاطر سخت قانون په ځای کړی دی او حکومت په خلکو غږ کړی دی چې په اولسي ځایونو او ودانو دننه کې دی ماسکونه لازم اچوي او که څوک یې خلاف ورزي کوي نو 650 امریکایي ډالر جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
خبر پختونخوا په سواد کې د ځنګلاتو د ختمولو خلاف مدني ټولنې احتجاج کړی. د مدني ټولنې غړي ډاکټر جواد همایون احتجاج کوونکو ته په وینا کې تور لګولې چې سیمه کې د ځنګلونو غیر قانوني کټای کې د ځنګلاتو محکمه هم د مافیا سره ملګری ده. د ځنګلاتو محکمې دغه تورونه رد کړي او ویلي دوی د ځنګلونو د تحفظ لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. نور حال یې د سوات نه د یو خبريال فیض ظفر په دې رپورت کې راکوي.
سوات کی سیوت سوسایټي یا مدني ټولنې ځنګلو کې د ونې وهلو په ضد ونه بچ کړې په نوم مهم شروع کړی دی. د دې مهم کې د مدني ټولنې تنانو په نشاد چوک بنګور کې احتجاجي غونډه وکړه. غونډه کې شریک ډاکټر جواد ډوبزوای چې سوات کې هر ورځ پاسونه ونه وهلې کیږي.
د ماحولیت چې کوم په هند چې هغه دا خبره کوي چې په سوات کې چې کوم قیمتي ونی دل دې درځړه دا غیر روزانه د 200 زیاتې ونی چې کوم دی کټ کیږي او یو ونه چې دا اوسطن سلسله پر چې کوم دی غور کوي وس دا ونی چې کټ کیږي نو په دې کې سرکاري خلک او سیاسي خلک چې کوم دی هغه ملوث دي او د روزانه په بنیاد باندې ونی چې کوم دی په بې دردی باندې کټ کیږي. کفرس کا منګ ځوانانو د سوات سیول سوسایټي په دې خبره باندې په سخت ټکو کې د دې خندنه ونه کړل او موږ مخکره نه کړو نو ډیره زر د سواد چې کم دی څنګه چې هغه د نور نعمتونو نه محروم شوی دی د نعمت به هم ډیر زر محروم شي.
د احتجاجي غونډه کې بینر او کارډونه نیولې شو چې پرې دا ونو بچ ساتلو ناری لیکلې شوې. غونډې ته راغلی همایون فراز وای چې د سواد په ټولو ځنګلو کې ونې وهلې کیږي.
داسې یو ځای نشته کو هغه ملم جبده کو مانکیال دی کو نورې علاقې دي چې په هغې کې ونه محفوظ پاتې شوي. اوس د سټیټ ذمواري دا ده کو هغه غواړي نو خپل ریټ چې دی هغه په هر حال قائم کولی شي خو د ښکاري داسې چې د دې کې د بیوروکراسي نه واخله او پالیټیکل فیګر چې دی هغه ټول شامل دي.
غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر خالد محمود تور ولګو چې سوات کې په ونو وهلو کې صوبایي حکومت او ځایي انتظامیه ککړه ده.
نن دلته موږ ته په دې پښتونخوا وطن کې موږ د واورې ضرورت دی. نن د ونې د یو کټ کېدو سره دلته زموږ په ماحول باندې ډېر بورا اثرات بد اثرات پرې باسره کیږي. زه په دې خبره باندې حیران یم چې د کلام د وترور د وشو د خوا او شاو چې څومره ځنګلات دي د دې موجوده حکومت په سرپرستۍ کې دا غي به دریخ کټای وشو.
په دې حق مو د ځنګلو د محکمې مشر یا د ډی اف او سره رابطه وکړه نو هغه دا تورونه رد کړل او ویل چې د سوال کې د هغوی د محکمې تنان د ځنګلو حفاظت کوي او کوم خلک چې ونی وهي د هغوی خلاف د قانون مطابق سخت ګامونه پورته کوي. اوریدونکو ته ور یاد کړم چې د ملکن ډویژن زوړ کمشنر ریاض محسود د ونو وهونکو په حق لا په یو کمیټه کې په خپل رپورټ کې د ځنګلو د محکمې دوه شتنان چې افسران پکې هم شامل وو باندې ونې وهل تنان سره میلاو ګرځولي وو. رپورټ کې ویلي وو چې د دې تنانو خلاف دې کاروایی وکړل شي او د دې رپورټ وروسته د ځنګلو د محکمې سیکرټري د ټول دوه تنان معطل کړي وو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوري دیشه د ویب پاڼې پته ده www.voadwanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadwaband که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003